اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه میومنه د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې د میرمنو په حقونو باندې خبرې کوو چې د طالبانو له دوامځلي واکمنۍ وروسته یو په بل پسې ورنخستل کیږي. له موږ سره په خبرونه کې میلمه دی په کابل کې د خصوصي پوهنتون استاد عبدالعظیم صافی. استاد په پیل کې خو ډیره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالبانو له واکمنۍ وروسته له میرمنو نه حقونه یو په بل پسې ورنخستل کیږي. کله چې په یوه ټولنه کې د ټولنې د وګړو حقونه واخیستل سي دا څومره بد اثر درلودلی سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته د آزادی رادیو ټولو معززو کارکونکو ته خوږو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی. بالکل پرته له شکه د حقونو اخیستل او اساسي حقونه نه ورکول اتباو ته دا ډیره یوه مهمه موضوع ده. دوه ډوله حقونه زمونږ په اسلامي ټولنه کې مطرح دي چې یو د بشري حقونو له اړخه ده چې نړیوالو کنوانسیونونو سره نړیوالو پرنسیپونو سره د بشري حقونو اعلامیه 1970 اعلامیه چې د دې له مخې جوت شوي دي، او بل هغه حقونه چې زمونږ ښه دین زمونږ ښه شریعت اسلام مونږ راکړي دي. نو حقونه د انسانانو که هغه بشري حقونه دي، انساني حقونه دي، که اساسي حقونه دي، که هغه نور حقوق مطرح کیږي، اسلامي حقونه مطرح کیږي، قانوني، دا ټول هم په اسلام کې هم په قوانینو کې، په ملي او قوانینو کې او په نړیوالو پرنسیپونو کې دا جوت شوي دي. د دغو حقونو نه درناوی ټولنه بحران خواته وړي. طبعا انسانان د خپلو حقونو غوښتونکي دي. انسانان تل خپلو حقونو نه په برخمن کېدو کې ژوند کوي، او ټولنې سره انساني ژوند کول د انساني ژوند تعامل د حقونو په تامین کې ده. د حقونو تامین او همدارنګه د وجایبو درک کول یو د بل په وړاندې متقابل درناوی، صمیمیت، همدارنګه د حقوقو پیژندل، دا ټول د اسلامي ټولنې یا د انساني ټولنې د نظم او ډیسپلین پورې تړلي مسایل دي. که چیرې دغه حقونه تر پښو لاندې کېږي، نو طبعا چې یوه ټولنه، یوه انساني ټولنه به منفي لور ته ځي، بې نظمۍ خواته به ځي، انارشیزم خواته به ځي.
بله استاد، کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا واک ته ورسېدل، لومړی کار یې دا و چې د شپږم ټولګي نه د پورته نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، بیا پسې پوهنتون بند شو، میرمنې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې له کار کولو څخه منع شوې، بیا پسې د پارکو موضوع سوله، د ورزشي کلبونو سوله، او د حمامونو سوله. دا سلسله همداسې روانه وه چې په دې وروستیو کې بیا اته سینګارتونونه چې میرمنې بلته ورتللې، اول ته میرمنو دوی ته سینګار کوه، دا ورباندې بند سوله. دغه ټول مسایل په خپل د میرمنو چې ټولنې نیمایي وګړي جوړي او د حاکم نظام ترمنځ څومره فاصله زیاتوي؟
میرمنې لکه څنګه چې تاسو ټول اوریدونکي پوهیږي په دې چې میرمنې نیمه جامعه ده، نیمه ټولنه ده د یوې انساني ټولنې. نو که چیرې د دغې نیمې ټولنې نه حقونه اخیستل کیږي، نو دا طبعا منفي تاثیرات لري. خپل البته د اسلامي امارت نظام د دغو حقونو په اخیستلو سره تاثیراتو په اړه باندې ووایم چې واقعا یوه نیمایي ټولنه چې د خپلو حقونو نه بې برخې کیږي، له یوې خوا دا انفرادي منفي تاثیرات لري، له بلې خوا اجتماعي منفي تاثیرات خپل لري. نو په انفرادي شکل باندې یو انسان ته ډېرې خواشینونکي مسایل راځي، ناامیدیان راځي، ذهني تکلیفونه ورته ایجادېږي، همدارنګه د خپل اقتصادي مشکلاتو سره لاس او ګریوان کیږي، اقتصادي ستونزې پیدا کوي. په اجتماعي شکل باندې، په عمومي ډول باندې د یو هیواد په اقتصاد باندې منفي تاثیر لرلی شي، او هیواد پرمختګ باندې منفي تاثیر لرلی شي. همدارنګه د هیواد په نظم او ډیسپلین، د حقوقو په نه رعایت باندې دا تاثیر لرلی شي. نو منفي پایلې ډېرې زیاتې دي. واقعا
کله چې له میرمنو سره موږ خبرې کوو، په افغانستان کې دننه چې پاتې دي، دوی شکایت کوي چې ورځ تر بلې د دوی ژور خپګان زیاتېږي. که څه هم په افغانستان کې اوس کومه رسمي اداره نشته چې هغې ته سړی مراجعه وکړه او پوښتنه ترې وکړه چې په کوم شمېر باندې میرمنې په ژور خپګان باندې اخته دي، خو دغه سړي چې خپل میرمنې وای کله چې موږ سره خبرې کوي، نو دغه کارونه چې دوی ورځ تر بلې کوي او دغه امرونه چې دوی صادره چې یو ورځ له مکتبه منه، بله ورځ له کاره منه، بله ورځ حتی سینګارتون ته مځه، بیرون مګرځه، داسې څومره له رواني اړخه د میرمنې ځپي، او آیا دا ستونزه بیرته جبران کیدلی سي؟
تاریخ ثابته کړی ده چې په اکراه باندې او هغه حکومتونه چې مثلا په خپل خوخه یا د خپل قدرت په اساس باندې راغلي، په هغه کې د دولت اراده شامل نه و، د دولت رایه پکې نه و. تاریخ دا ثابته کړی ده چې داسې حکومتونه ناپایدار وو، او د ناپایدارو حکومتونو لومړنۍ څپېړه ملت خوړلې ده، بخصوص په افغانستان کې. هر حکومت چې تغییر شوی ده، هر نظام چې له منځه تللی ده، متاسفانه بکل لمانځه تلای بنسټونه ټول لمانځه تللی دي، او د دې درانه سفیر بیا ملت خوړلې ده. ملت په دې هیله ده، ملت دا هیله لري له اوسني حکومت نه، د اسلامي امارت، چې دوی نور نه غواړي چې تغییر او تبدیل شي، بلکې دوی غواړي چې حکومتونه پایدار شي او اساسي حقونو ته د انسانانو توجه وکړي، دغه اساسي حقونه تامین شي، رعایت شي، وجایب وپیژندل شي، همدارنګه نظم او ډیسپلین رعایت شي. کچیرې یو حکومت ولی د انساني حقونو په تامین باندې استواره وي، د بشري حقونو په تامین باندې استواره وي، نو طبعا د ملت او د دولت ترمنځ به فاصله کم وي، واټن به کم وي، او همدارنګه دولت به هم د ملت پشتیوانه له ځان سره لري، او ملت به ورسره ولاړ وي، د ملت زور به ورسره وي. نو کچیرې دغسې د میرمنو په حق کې، لکه چې تاسو ویل چې دوی په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او اخته دي، دا پرته له شکه هغه میرمنې چې هغوی په کار باندې وي، هغه خویندې زموږ چې په تعلیم او تحصیل کې وي، هغوی یو دم له تحصیل نه منع کول، یو دم له تعلیم نه منع کول، یا له کار نه منع کول، دا طبعا خپل منفي تاثیرات لري. بهتره به دا وه چې د دې بدیل ورته پیدا شوی وای، او مخکې له دې چې یو انساني ټولنه د یو حق نه محرومه شي، باید په خوا کې بل بدیل حق ورته سنجول شوی وای. نو مخکې له دې چې مکاتب بند شوي وای، د اصلاحي پروګرامونو باندې باید کار شوی وای، وروسته له هغې نه ورته د عمل جامه ورغستل شوی وای. نو زه فکر کوم چې دا منفي تاثیرات لري، او که چیرې همداسې دوام پیدا کړي، نو دا نه د حکومت په خیر ده او نه د انساني ټولنې په خیر ده. بهتره به دا وي چې د اسلامي امارت مشران په دې برخه کې مثبت ګام واخلي، او په دې برخه کې هر څه ژر توجه وکړي، او دغه حقونو ته د اسلام په چوکاټ کې، د هغه چوکاټ چې د شریعت اصول منی، د شریعت احکام منی، په همدې چوکاټ کې ورته دغه حقونه ورکړي، تر څو له یوې خوا دغه واټن د خلکو او د حکومت ترمنځ له منځه لاړ شي، د خلکو او قدرمندیان له منځه لاړ شي، د خلک زړه کې دولت سره لاس ورکړي، حکومت سره خپل لاس ورکړي، او دغه درنه سپیره د حکومتونو د تغییر او تبدیل دا بیا ملت ونه خوري.
بله، په ولایتو کې بیا یو رواج دا و د میرمنو ترمنځ دوی به مشهور میله ځایونو ته تلي، او داسې نور ځایونه چې هلته به د تفریح لپاره و. اوس دغه بامیان کې بند یا میر ته میرمنو ته ویل سوي چې نور به نه ورځي، خو کار نسته، زده کړې نسته، هر څه بند دي، او له تفریح نه هم تاسو راګرځوئ، په کور باندې کینوئ، بالاخره سرحد دي دو میرمنو چیرته رسیږي؟
دا چې خلک له دغه حقونه نه محرومیږي، یا مثلا میرمن له دغه حق نه محرومیږي، نو دا طبعا خوشنونکې خبره ده. پارکونو ته تلل یا د تفریح کول دا د انسانانو فطري او انساني غوښتنه ده. هیڅ انسان پرته له تفریح نشي کولای چې یو ښه ژوند ولري، یو خوشحاله ژوند ولري. هر انسان ضرورت لري تفریح ته، که هغه نارینه دي که هغه میرمنې دي، نو دا یو ضرورت ده او مبرم ضرورت ده.
بله، په افغانستان کې اکثره کورنۍ او ته دغه میرمنو ته نفقه ورلغاړي، یا یتیمان په کور کې لري، یا د څوک لري چې هغه کار نیسي کولی، هغه د کار لومړنی حق او هغه شرعي حق چې دی، دا خو موږ نه اخیستل سوی په دې، موږ تاسو بار بار خبرې هم کړي، خو که بیا هم دا یادونه وسي، هغه کسان چې همدا اوس یوې مړۍ ډوډۍ ته احتیاج دي، دوی نو څه وکړه؟ دوی ته دغه اوسنی نظام د یو حاکم دولت په څیر، یا د حاکم نظام په څیر ځواب نه لري، بیا نو دوی څه وکړي بیرته؟
کار واقعا دا یو جدي ستونزه ده. د هر انسان حق ده چې کار وکړي، هغه کناري نه دي که میرمن دي چې سرپرست نه لري او د اقتصادي اوایدو لپاره کومه بله منبع نه لري او مجبور دي چې دوی کار وکړي، نو دا واقعا یو جدي ستونزه ده او مبرم ضرورت ده. مخکې له دې نه چې د یو حق نه یو انساني ټولنه محرومه شي، باید بدیل لارې ورته وسنجول شي او بدیلې باید موجود وي، ترڅو نه انساني ټولنه خفه شي، نه انساني ټولنه محرومه شي له خپل حق نه، نه هم د حکومت او د خلکو ترمنځ واټن واقع شي. نو بهتره به دا وه هغه مېرمنې چې له کار نه منع شوي دي او ضرورت لري مبرم کار ته د اقتصادي عوایدو لپاره بله منبع نه لري، نو د دوی لپاره باید بله لاره سنجول شوې وای د کار کولو په چوکاټ کې د اسلامي احکامو او همدارنګه د نورو کارونو چې اسلام ایجابوي د هغسې کارونو زمینه ورته مساعده شوې وای، ترڅو دوی خپل اقتصاد ترېنه تمویل کړی وای. نو دا مشکله خبره ده واقعا، او د دې ستونزې د حل لپاره باید جامع طرحه موجوده وي، او که تر اوسه موجوده نه وه پس د دې باید ورته منځته شي جامع طرحه او ورته پلان جوړ شي د دې برخې ته، ترڅو هغه خویندې زموږ مسلمانې خویندې چې دوی ضرورت لري کار کولو ته او خپل یوه مړۍ ډوډۍ د کار کولو له لارې لاسته راوړي، د دوی لپاره د بدیلو کارونو چې مثلا وظیفې ته نه پرېښودل کېږي، هغه کارونه چې نه ایجابوي دي او مېرمنې لپاره، یا اسلامي امارات غواړي چې هغسې ځایونو ته چې مېرمنې د کار کولو لپاره اجازه نه لري هغې ځینې منع کړي، بدیل ورته باید وسنجول شي او بدیل ورته منځته راوړل شي.
بلې استاد، اوس وضعیت دغه رقم راغلی چې بیرون له کور نه بهر د مېرمنو ټول حقونه اخیستل شوي، په داسې یو وضعیت کې په کور دننه دوی څه وکړي تر څو چې حالات بیرته سمیږي او د دوی هغه خپل حقونه بیرته ورکول کېږي، ادي اقل د دوی ژوند تیر سي؟
زما په فکر دوی دغه مېرمنې په لومړي قدم کې دوی کولی شي چې سره متحد شي او د اسلامي امارت مشرانو سره دوی ناسته ولاړه وکړي، دوی کښېني ورسره دغه مشکلات ورسره مطرح کړي، له مشرانو سره یې مطرح کړي، هره خبره د تفاهم له لارې، هر مشکل د تفاهم له لارې او د طرحو له لارې حل کېدلی شي.
استاد، لکه څنګه چې لیدل شوي دي حکومت اصلا د دوی مېرمنو ستونزې نه حلوي، که ستونزې ورته حلولی ورته جوړولې بینه دومره مشکلات، که په دې خبرې وکړو چې مثلا دوی خپله د طالبانو هغه بله دوره کې ځینې مېرمنې له هغه وخت نه تجربې لري، دوی په کور کې د زده کړې ډېر کم امکاناتو باندې د زده کړې زمینه برابره کړې وه، چې کله بیا نظام بدل سه او راووتلې بیرته بیرون خپل حقونه یې ترلاسه کړل، ډېر استفاده یې وکړه له هغه ژبې نه چې دوی زده کړې وه، یا کمپیوټر یې همداسې، که اوس هم دوی ځانونه په داسې کارو باندې بوخت کړه، دا به څومره ګټور وي؟
دغې مسلې لپاره د اسلامي امارت لخوا طرح ته ضرورت ده او پلان ته ضرورت ده چې اسلامي امارت په دې برخه کې ګام واخلي. د ملت غوښتنه ده او دا واقعا د ټول ملت غوښتنه ده چې هغه مېرمنې چې وړتیا لري د کار کولو استعداد لري زده کړې کړي دي، دوی ته د کار کولو زمینه په اسلامي چوکاټ کې برابره شي او په هغو ځایونو کې چې ایجاب کوي د دوی لپاره د کار زمینه ورته برابره شي. زه هیله مندم چې حکومت په دې برخه کې ګام واخلي او دغه مېرمنو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
تاسو خپل چارچاپیره د اوسنۍ وضعیت سره رقم وینئ؟ مثلا لغه وخت نه چې کله جمهوریت سقوط کړی، د خلکو اقتصاد څومره خراب شوی او علت هم همدا ده چې له دوی نه د کار کولو حق اخیستل شوی، هغه که ښځې دي که نارینه؟
زه فکر کوم واقعي امنیت یوازې په دې نه ده چې جنگ جګړه دې په یو هیواد کې نه وي، زه فکر کوم واقعي امنیت هغه ده چې ټول انسانان له خپلو انساني حقونو نه برخمن وي، له خپلو اساسي حقونو نه برخمن وي، چې هغه ټول حقونه خوشبختانه هم په قوانینو کې او هم په اسلامي شریعت کې جواد دي او شته ده. طبعا دغه حقونو نه محرومېدل په ټولنې باندې منفي تاثیر لري. زمونږ په شاوخوا کې تاسو ګور او ارزوی چې یو انساني ټولنه د تعلیم او تربیه نشتون موضوع ده، همدارنګه د میرمنو گشت و گذار ده مثلا کنه یا پارکونو ته اجازه نه ورکول مثلا دا نور ستونزې دي چې په شاوخوا کې لیدل کېږي. خو لکه مخکې مې چې وویلې چې د دې ټولو ستونزو د حل لپاره کار ته ضرورت ده، طرحو ته ضرورت ده. ما غوښتنه دا ده د یو وګړي په حیث باندې، د افغان وګړي په حیث باندې، د دې ټولنې د یو انسان په حیث باندې چې په دې ټولنه کې ژوند کوو، په یوازېتوب باندې نه کېږي. حکومت نه مو دا هیله ده چې د ملت خبرو ته غوږ ونیسي او ملت نه مداخله ده چې خپل مثبت غوښتنې او همدارنګه خپل طرحې د حل لارې له حکومت سره شریکې کړي. د ځوانانو استعدادونو ته ضرورت ده، د ځوانانو کار ته ضرورت ده، انرژي ته ضرورت ده. پر ځای د دې چې دغه انرژي لاړ شي بهر مصرف کړي، حکومت سره زه فکر کوم لاس دې ورکړي تر څو مثبت تګلوري ته برابر شو، په تفاهم سره، د مثبت ګام سره، د حقونو په تامین سره موږ یو مثبت تګلوري ته لاړ شو.
استاد، که دا حالت همداسې دوام وکړي، ورځ تر بلې د افغان وګړو حقونه ورته واخیستل شي، د افغانستان راتلونکی تاسو څه ډول ګورئ؟
راتلونکی واقعا باید ډیر خراب وي که چیرې حقونه اخیستل کېږي. بندیزونه، هغه بندیزونه چې شریعت هم ورته اجازه نه ورکوي، دغسې بندیزونه که وضع کېږي په انساني ټولنو باندې، نو طبعا چې راتلونکی به منفي. ما مخکې هم وویل، بیا تکراروم، چې د حکومتونو د تغییر و تبدیل سپېره همیشه ملت خوړلې ده او ملت قرباني ورکړې ده. ملت نور له دې برخې ستړی شوی ده. ملت غواړي چې اسلامي امارت خدمت وکړي خلکو ته، اسلامي امارت هغه حقونه چې ملت ترینه محرومه ده، بخصوص زموږ مسلمان خویندې چې ترینه محرومې دي، هغه حقونه ورته تامین کړي تر څو دغسې یو بیا یو ناورین سره افغانان مخامخ نشي. داسې افغانستان بیا هغه حالت ته بونه ځي چې مثلا په تېرو کلونو کې و، په تېرو لسیزو کې و، هغسې حالت ته افغانستان ورداخل نشي.
بله، یو څه چې په دې وروستیو کې لیدل کېږي، اکثره کسان چې کله دوی توان لري نو کډوالۍ ته مخه کوي، ځکه دوی په افغانستان کې د ځان لپاره نور په له هر لوري نه سختي ډېره ګوري. دلته چې د یو ملت وګړي دې ته مجبوریږي چې د خپل کور څه نا څه چې لري هغه ټول خرڅوي او ځي، دلته یو بل حق هم له دوی نه اخیستل کېږي چې هغه په خپل هیواد کې د اوسېدلو حق دی. دا څومره مشکل خلق کوي هغو کسانو ته چې بدون له دې چې د کډوالۍ په مشکلاتو پوه سي کډوالۍ ته مخه کوي، او علت یې دا ده چې په افغانستان کې دوی حقونه نه ورکول کېږي.
متاسفانه کډوالي یو بل ډېر جدي ستونزه ده. افغانستان کچېرې دغسې یو حکومت درلودلی چې هغه په ټوله نړۍ کې په رسمیت پېژندل شوی وای، نو د دوی د حقونو نه به دفاع کېدله. د دې ستونزې هغه ډېر فشار بیا هم په ملت باندې ده، او په ځانګړې توګه په مهاجرینو باندې ده. کله چې مهاجرین نورو هېوادونو ته کډوال کېږي، څوک نشته چې د دوی د حقونو نه دفاع وکړي دویم هېواد کې. نو متاسفانه زمونږ ډېری کډوال چې نورو هېوادونو ته ځي، ډېر راز راز ستونزو سره مخامخ کېږي. انساني کرامت یې تر پښو لاندې کېږي، اساسي حقونه یې ورته نه تامینېږي، سره له دې چې دغه هېوادونه پوهېږي چې افغانستان د نړیوالو سازمانونو، د نړیوالو ټولنو غړی هېواد ده، او ملت د دې حق لري د انسانانو په توګه چې هر هېواد ته ځي هلته باید حقوق تامین وي. اما متاسفانه نور هېوادونه هم دغو حقونو ته توجه نه کوي، او دا حقونه تر پښو لاندې کېږي. بهتره به دا وي چې افغانستان کې د ځوانانو لپاره هم د کار کولو زمینه برابره شي، او هم د تحصیل پوره زمینه ورته برابره شي. هغه خیریه بنسټونه چې له نورو هېوادونو نه د تحصیل د زمینې برابرولو نارې وهي، زما هیله ده چې هغوی د افغانستان کې د تحصیل لپاره زمینه برابره کړي. دلته د ځوانانو ته د تحصیل او د کار زمینه برابره کړي. که چیرې د سرمایه گذاری په افغانستان کې ځوانانو لپاره وشي، د کار بوختیا په اړه باندې، نو دوی به هیڅکله زړه ښه نه کړي چې لاړ شي نورو هېوادونو ته مهاجر شي.
بله استاد، تاسو په خپل خبرو کې ویل چې د نړۍ هېوادونه دي په افغانستان کې دننه ځوانانو ته د تحصیل زمینه برابره کړي، هغه وخت به بیا ځوانان کډوالۍ ته مخه نه کوي. خو که په افغانستان کې د تحصیل زمینه څومره برابره کړي، دلته خو تاسو ګورئ چې نجونې زده کړې ته نه پرېږدي، یوازې هلکان ته به دا زمینه برابرېږي، چې دا هم بیا ظلم دی د ټولنې له نیمایي وګړو سره. تاسو شاید یاستئ چې هوایي ډګر نه هغه نجونې بېرته راوګرځول سوې چې دوی د تحصیل لپاره تللې. نو د تاسو په نظر نړیواله ټولنه به څنګه زړه ښه کا چې افغانستان غوندې ملک کې د تحصیل زمینه ځوانانو ته مساعده کړي چې هلته حاکم نظام نجونې درس ته نه پرېږدي؟
زما هدف دلته زمونږ ځوانان هلکان هم وو چې دوی حتی په پوهنتون کې محصلین و خپل تحصیل پرېښود او اوس په دې لټه کې دي چې لاړ شي بل هېواد ته. دا د دوی ناهیلي څرګندوي. نو دلته یوازې د نجونو خبره مطرح نه ده، دلته د کار کولو خبره مطرح ده. په عمومي ډول سره زمونږ ډېری ځوانان دا اوس بېکاره دي، له بېکارۍ نه رنځ وړي، په دې فکر کې دي چې په پلار باندې د کور په مشرانو باندې کور خرڅ کړي، ځمکه خرڅه کړي او بیا لاړ شي بهر ته لاړ شي، هلته کار وکړي، روزګار وکړي او د خپل د استعداد نه هلته استفاده وکړي. هلکان په تحصیل کې نه دي. نجونو مسله تړلې ده د حکومت سیاست پورې، د حکومت ارادې پورې چې حکومت څه وخت اراده لري دې برخې ته.
بله، نو د تاسو خبرې به اوس څه د نجونو په هکله او د ښځو په هکله چې له دوی نه دا حق اخیستل سوی که چیرې نړیواله ټولنه هلکانو ته دا زمینه برابره امکن د نجونې به څنګه کیږي؟
د نجونو د تعلیم لپاره غوښتنه دا ده د اسلامي امارت له مشرانو نه چې دوی په دې برخه کې مثبت ګام واخلي. دوی پرې نږدي چې زمونږ مسلمانې خویندې دې نورو هیوادونو ته اړ شي چې نور هیوادونه ورته بورسې برابرې کړي یا هلته لاړې شي د تحصیل لپاره. زمونږ غوښتنه دا ده د ملت په توګه باندې چې دلته په افغانستان کې ورته د زده کړو زمینه برابره شي، ترڅو زمونږ خویندې په خپل کور دننه په هغه اسلامي چوکاټ کې چې اسلام ایجابوي په هغې چوکاټ کې دننه دلته خپل تحصیل وکړي، خپل تعلیم ته ادامه ورکړي او دوی مجبوره نه شي چې نورو هیوادونو ته کډوالې شي د تحصیل لپاره.
ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
تاسو نه مننه.
دران دوستانو، دا د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د میرمنو په حقوقو باندې خبرې وشوي. تربیه پرځای کې چې یاست الله ممال او ملګری.